په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د خزو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یو نامه دفتر مشر روزا اوتن با یو وایي د سیمه هیوادونو له حمله افغانستان د تروریزم د خبرېدو په اړه اندېښنه لري. میرمن اوتن با یو تیر مخام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوی و د وینا په مهال د خبرو وکړه.
The region has varied concerns about potential
سیمه له افغانستان د تروریزم یا مفراطیت د بل قوه خطر د خبرېدو په اړه د باور وړ اندېښنې لري. دوی د غراز مخدره موادو په وړاندې په مبارزه کې تل پراخې همکاري د اړتیا لپاره هم اندېښنه لري. خو د صوبات د ملاتړ لپاره د عملي مشارکت له لارې هڅې په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې مهمې دي او باید دوام ومومي.
تر دې مخکې د نړۍ ځینو هیوادونو په افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګ په څیر د افراطي ډلو د حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د طالبان حکومت تل ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. د ډلیز امنیت تړون سازمان بهرنیو چارو وزیرانو شورا د افغانستان او تاجکستان د سرحدي خوندیتوب د لا پیاوړتیا لپاره یو طرحه تایید کړه. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نور اتلو ویلي د دولتونو ترمنځ د طرح دا مسوده د ډلیز امنیت تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په پرنۍ غونډه کې تایید شو او د تصویب لپاره به د غړو هیوادونو مشرانو ته وسپارل شي. د نورت لو په وینا د افغانستان او تاجکستان د سرحد ټینګېدو لپاره د دولتونو ترمنځ دغه پروګرام د یو کال په موده کې بشپړ شوی دی. د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړي ډول تاجکستان وخت نا وخت د افغانستان له سرحدي سیمو د ناامنیو د احتمالي خپرېدو په باب اندېښنه ښودلې ده. تاجکستان له زیاتې مودې راهیسې تور لګوي چې د افغانستان له لوري د مخدره موادو قاچاق هم روان دی، خو طالبانو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به کوم ګاونډي هیواد ته ګواښ پېښ نه شي. د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي تهران غوښتنه کړې چې په مشهد کې د طالبانو د قونسلګرۍ یو کارکونکی بیرته کابل ته وروغوښتل شي. د طالبانو د قونسلګرۍ دغه کارکونکی په دې تورن دی چې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې یو ایرانی عکاس قونسلګرۍ ته دننه بیولی او شکنجه کړی دی. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې ښاغلی قومي ویلي د هر هیواد سیاسي استازي ویلي چې د سرغړونو سبب شي د ډیپلوماتیکو اصولو له مخې د ورسره چلند وشي. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي قومي د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ایتالیا ساحلي ګارد پرون جمعه وویل چې د دې اونۍ په پیل کې په جنوبي ساحل کې د کډوالو د یوې ډوبې شوې کښتۍ وروسته د 14 نورو کسانو جسدونه موندلي چې د مړو شمېر 40 تنو ته رسېدلی دی. د دوشنبې په شپه د کالابریا په سواحلو کې د کښتۍ د ډوبېدو له امله تر 60 ډېر کسان لادرکه شوي او 11 تنه ژغورل شوي دي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې د دې اونۍ په پیل کې وویل چې ژغورونکو د لږ تر لږه 6 ماشومانو په ګډون د 6 کسانو د کېدو راپور ورکړی. دوی له ترکیې څخه حرکت کړی و او د کالابریا له سواحلو شاوخوا 140 سمندري مایل لرې کښتۍ ډوبه شوه. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې دغه راز ویلي چې په ورکو شوو کې افغان کورنۍ هم شاملې دي. له غزې ترنګ د اسرائیل او د حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې پر مهال پرون د 60 فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شو. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. د جرمني خبري آژانس د فلسطیني روغتیایي سرچینو د نتایج شو راپورونو پر اساس دا خبر ورکړی. بلخوا د اسرائیل پوځ وایي چې د غزې ترنګ په مرکزي او جنوبي برخو کې به پوځي عملیات دوام وکړي. د کرکټ شلاوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې پرون جمعه د جنوبي افریقا او انګلستان ترمنځ سیالي ترسره شو چې د وو منډو په توپیر جنوبي افریقا وګټله. جنوبي افریقا د لومړي وار په کولو سره د 143 منډو هدف ټاکلی و. د انګلستان لوبډلې د توپ وهنې په پاڼۍ کې که څه هم ښه پیل کړی و، خو په وروستیو دوو اورونو کې مهم لوبغاړي له لاسه ورکړل او سیالي وبایلله. د دغه سیالۍ تر ګټلو وروسته جنوبي افریقا د دوو سیالیو په ګټلو سره په ګروپ کې لومړی مقام ونیو. د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به بل سیالي د کوربا ویست انډیز او امریکا ترمنځ ترسره شي. او د اروپا د فوټبال جام سیالیو په ترڅ کې پرون د فرانسې او هالند ټیمونو ترمنځ لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. اتریش د 3-1 په مقابل کې لوبه له پولند څخه وګټله او اوکراین هم 2-1 په مقابل کې سلواکیا ته ماته ورکړه. نن ګرجستان له چک جمهوریت سره، ترکیه له پرتګال سره او بلجیم له رومانیا سره لوبه کوي. ازادي رادیو هوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزا اوتنبایوا وایي په افغانستان کې لا هم سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه، رسنۍ او سیاسي مخالفان له سخت فشار سره مخامخ دي. هغې تېره شپه د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوي و دا خبره وکړه. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام دایمي استازي په ټولو سیاسي جریانونو کې د ښځو د مشارکت غوښتنه وکړه. ټاکل شوې اته ورځې وروسته په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب بله غونډه وشوه چې طالبانو هم په کې د ګډون ژمنه کړې ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشره روزا اوتنبایوا چې د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم ده، له ځینو پرمختګونو سره سره په افغانستان کې د څو جدي ستونزو یادونه وکړه. میرمن اوتنبایوا تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوی وه وویل که څه هم په افغانستان کې سیاسي ثبات بهتره شوی، خو پر مدني ټولنې، سیاسي مخالفانو او رسنیو د طالبانو فشارونه دوام لري.
که څه هم ظاهراً سیاسي ثبات ساتل شوی، خو د داخلي مخالفت لپاره فضا تنګه ده. سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنې سازمانونه منع شوي. د هغو پېژندل شویو سیاسي شخصیتونو چې د طالبانو غړي نه دي پر فعالیتونو محدودیتونه په زیاتېدو دي. رسنۍ هم په دې برخه کې چې کوم راپورونه ورکړي له محدودیتونو سره مخامخ دي. هغه ثبات چې د مخالفو نظرونو په ځپلو تړلی وي خامخا نازک وي. زما له وروستۍ وینا راهیسې د اوسنیو حاکمانو د سیاستونو خلاف څو ولسی ترازونه شوي. په ځانګړي ډول د کوکنارو پر کښت بندیز په ګډون د هغو سیاستونو خلاف چې د خلکو ژوند یې له فشار سره مخامخ کړی، دا نسبتا نوې پدیده ده. په ځینو مواردو کې د اعتراضونو ځپلو لپاره د اوسنیو چارواکو د امنیتي ادارو سخت اقدامات د خلکو د مړینې سبب شوي دي.
د یوناما مشرې د دوحې په درېیمه غونډه کې چې د چونګاش یا سرطان پر لسمه او یولسمه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د قطر پلازمینه دوحه کې جوړیږي، د طالبانو د ګډون د ژمنې هرکلی وکړ. خو ګڼو مدني فعالانو، د بشري حقونو ډلو او د ښځو د حقونو ملاتړو انتقاد کړی چې د دوحې درېیمې غونډې ته د مدني ټولنې او ښځو استازي نه دي وربلل شوي. په همدې لړ کې په جنیوا کې د دوشنبې په ورځ پر افغانستان د جنیوا څلورمه غونډه کېږي چې شاوخوا لاس سیاسي، پوځي او مدني جریانونه پکې برخه اخلي. دغو کسانو غوښتنه کړې چې د دوحې په درېیمه غونډه کې باید د مدني ټولنې، د طالبانو حکومت، د سیاسي مخالفانو او ښځو استازي حضور ولري. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د مذاکرې وړ نه دي. دغه بنسټ غوښتنه کړې چې د دوحې په درېیمه غونډه کې باید د دغو ښځو او نجونو ژغونه واورېدل سي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازي نصیر احمد فایق د امنیت شورا په پرونی غونډه کې په هر سیاسي پروسه کې د ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه وکړه.
موږ د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي سره خپل ږغ ملګری کوو چې د جون میاشتې په راپور کې غوښتنه کړې وه چې دا باید یقیني سي چې افغان ښځې د دوحې پروسې په ګډون په ټولو سیاسي بحثونو کې شاملې وي.
د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشرې روزا اوتنبایوا په خپلو پرونیو خبرو کې وویل د دوحې درېیمه غونډه به د یو نوي میکانیزم د ایجاد سبب سي چې له اوسنیو حاکمانو سره نورو سلامشورو ته لار پرانیزي. د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د نورو هیوادونو استازو پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه د اندېښنې وړ وبلل. تر زرو زیاتې ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نورو زده کړو منع کړي. نجونې او ښځې د پوهنتون زده کړې هم نسي کولی. طالبانو په اکثرو دولتي ادارو، په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې تېره شپه د افغانستان پر وضعیت د بحث په مهال پر ښځو، نجونو، رسنیو او مدني ټولنې د طالبانو فشارونه د نه منلو وړ وبلل شول. په همدې حال کې ټاکل شوې د دوحې په درېیمه غونډه کې چې د چنګاښ سرطان په لسمه او یولسمه جوړیږي پر افغانستان بیا بحثونه وشي، خو دغې غونډې ته د ښځو او مدني ټولنې استازي نه دي وربلل شوي. زموږ همکار په جرمني کې د پوهنتون له استاد محمد اساق اتمر سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ولې د طالبانو پر دغو محدودیتونو تونو په وار وار اندېښنه ښودل کېږي خو عملا کوم اقدام نه کېږي.
د امنیت د شورا غړي هیوادونه ټول په یوه خوله نه دي، ځکه دوی د افغانستان د قضیې نه یو د بل د ضعیفولو په خاطر منحیث یو رقابتي پروژه استفاده کوي. متاسفانه په تیره غونډه کې هم دوه هغه هیوادونه چې دوی تو حق درلوده دوی ممتنې رای ورکړه. په قاطع توګه دغه فیصله ونه شو چې باید د طالبانو په مقابل کې کوم چې دوی په نجونو په نورو اجتماعي مسایلو د نجونو په ښوونځیو باندې د دوی په تعلیم باندې او په ټولنه کې دغه سختو شرایطو د راوستلو په هکله خپل دریځ ته تغییر ورکړي. لیکن بالاخره نتیجه دا شو چې ملګري ملتو د امنیت شورا دغسې یو فیصلې ته ونه رسید چې قاطع فیصله وکړي. نو هغه و چې بیا طالبانو سره دا فرصت برابر شو چې دوی د دې غونډې یعنی د درېیمې ناستې پورې بیا هم خپل شرایط ته نور هم سختی کې د خلکو دپاره او مخصوصا د ښځو دپاره د هغه اجتماعي سازمانونو دپاره د هغه بشري حقوقو د کمیسیونونو دپاره کوم چې دوی په مستقله توګه فعالیت کوي. نو زه فکر نه کوم که په دغه غونډه کې هم دغه اختلاف نظر وي نو دغه درېیمه ناسته هم لکه دوهمې ناستې غوندې کوم نهایي نتیجې ته به دوی سره ونه رسېږي.
د دوهې په درېیمه غونډه کې چې طالبانو هم پکې د برخې اخیستو ژمنه کړې د طالبانو ګډون مهم بلل سوی. نو څه فکر کوي هلته به له طالبانو ځینې ضمانتونه واخیستل سي که به طالبان د خپلو شرطونو او غوښتنو پر عملي کېدو ټینګار وکړي؟
په راتلونکې غونډه کې خو طالبانو دغه ژمنه کړې چې دوی به هیات ورواستوي، اما طالبانو دا ژمنه هم نه ده کړې چې دې غونډې هر فیصلې ته به دوی لبیک وایي. تر اوسه پورې طالبان خپل شرایط لري او داسې یو څه نه لیدل کېږي چې طالبان د دې ته په کلي صورت آماده اوسي چې دوی د کوم تضمین ورکی نړیوالو ته په دغه غونډه کې او د نړیوالو شرایط طالبان ومني. البته طالبان په هغه صورت کې چې دا منحص یو معامله په دې مانا چې که دغه ناسته د طالبانو ځینې شرایط ومني نو طالبان هم بیا کیدای شي چې د نړیوالو تصمیمونو ته احترام وکړي او د هغوی ځینې شرایط ومني. دا چې طالبان به کم شرایط مني دا هم بل سوال دی چې البته ځینې هغسې مسایل دي چې هغه د طالبانو ایډیالوژیک فکر سره ټکر نه لري، هغه کیدای شي دوی ومني. او هغه غوښتنې چې د طالبانو د ایډیالوژیک فکر سره په تقابل کې دي زه ګمان نه کوم که طالبان دې ته چمتو شي چې دغه غوښتنې د هر چې د خوانه چې وي هغه ومني.
اتمر صاحب د یونما مشرې روزا اوتونبایوه په خپلو خبرو کې امنیت د مخدره توکو د کښت په وړاندې مبارزه مثبت کارونه وبلل، خو ویې ویل چې طالبان د نړیوال مشروعیت لپاره باید لومړی داخلي مشروعیت واخلي. طالبان دغه داخلي مشروعیت څنګه ستاسو په نظر اخیستلی سي؟
سمه ده چې په تیرو دوه درې کلونو کې د مخدره توکو په کښت کې کموالی راغلی، خو رسنۍ دا هم ویلي دي چې بڼه د دغه قاچاق او د دغه ترافیک تغییر خوړلی، یعنی اوس خپله مخدره مواد نه قاچاق کیږي بلکې دا پروسس شوي مواد دي، البته د شیشې په شکل او یا هم نور د متامفتامین په شکل باندې دا خارج ته صادریږي او د دې د پیسو رقم د هغه پخواني د قاچاق رقم نه په څو چنده ډیر دی. نو په مجموع کې دغه قضاوت اوس په مخکې له وخت نه وي چې موږ نړیوال قانع کو او دوی ته وایو چې طالبانو په دغه برخه کې لاسته راوړنې لرلې دي. زه فکر کوم دا هم جدي څېړنې ته ضرورت لري، دا یو تحقیق ته ضرورت لري چې ملګري ملتونه یا نړیوال په دې باندې پوه شي چې آیا واقعا دغه کچه راټیټه شوې که مشکل همغسې پر ځای دی یوازې بڼه تغییر موندلی.
د سیاسي چارو پوه او په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمرو نیمه نړۍ
خسر بمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی ته زداغه مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني تیره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو زر ورځې پوره شوې افغان جونو له کومو ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې او اوس چې دوی د تعلیم مخه نیول شوې د مسلې څومره بد اثر ورباندې کړی دی
او رنګریزانو دانه چې ورته وایي په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب وو موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو موږ به تعلیم کوي موږ به درس وایه چې موږ خپل آینده سمو په پښو تللو راتللو په ډېر زحمتو سره تر دې حده را ورسېدلو مکتبونه وتړل شول
د دې جنو کورنۍ د خپل لونو حالت څومره اندېښمنې کړې دي
یا راز راتره داسې په چا غراغله کتابونه ول وی دومره زبر دراسم سي به حدا و دراسم مال څه خبر ده خدام زما مال چی دي وای کورس بس خدای زدي پندون د کابل تیرې کوم داسې جړا مې رسول ته خون جنو سبقونه ویل
نن امدا موضوع چېړو ملکی هم وکړي قدر من اردونکو کله چې په ژوند کې د بریاوو او پرمختګ خبرې کیږي نو اساسي او لومړنۍ ریښه یې زده کړې ثابت شوې دي لام دې وجه خو د اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه باندې فرض ګرځولی خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له فرض زده کړو څخه محرومې دي تېره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه پورا زر ورځې پوره شوې چې لشپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه باندې د وردګ ولایت اوسیدونکي مارینا چې خپله محصله وه له دې سره یې دوه نورې خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصیږي خو خپله ورځ تر بلې ناهیلې کیږي
ډېر نا امیدۍ احساس دی او راسته بل ډېر زیات حتی هغه نجونې چې کانکور آمادګي وویل یعنی سیانی کال چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شوله دی په ډېرې ناهیلۍ په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله ځکه چې د وطن وضعیت یعنی په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته ده چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي نو دا ډېر یو مایوس کوونکی حالت دی هغه نجونې چې په نهم صنف په لاسم سند کې پاتې وي هغه نجونې چې په یو لاسم کې دوه لاسم کې پاتې وي زیاتره واده کړې دي زیاتره مولې ماشومان دي په درې کالو کې نو هغه نجونې به هیڅ وخت بیا د خپل سرنوشت تر ونه ګرځي په هغه باندې ژوند دی نه هغه په کله وشي کولای چې کوم وخت یو امیدواري مشي مکتب شروع مشي چې تر اوسه په خو هیڅ داسې امیدواري نشته نو هغه په کله ولا کومه کولای شي چې بیا د ماشومان سربېره هغه مکتب وي یا دې هغه کومې هیلې ورمنو نه چې هغه ټول لاړ د خاور سره یو شو خو چې موږ په ګوتو کومه دا چې یعنی د درې کال چې وو اته چې مطلبونه نه دي شروع شوی په همغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې د غتور شپه خراش ولا نو په همغه ورځ باندې مکتبونه دروازه تړل شوی ته نه پوري نو ته کومه چې ښکاریږي حکومت مغه په خانه حکومت یې شل کال وړاندې شو او په موږ په کله چې شل کال وړاندې کومه تیارې خپلې کړې وي کوم نسل چې د موږ یې تعلیم او تحصیل نه پاتې شوی وو نو افغانستان چې کوم شل کال کوم پیشرفت کړای وو ام دین جنو یعنی زیاتره خلک وس په دې راځي چې وو چې خپل په ګرانه باندې تحصیل وکړ هغه مفکوره بیرته بدل شوه نو زه خو په دې کوم رنایي نه وینم نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنی باید دوی دیم وشي تر دې ما په نظر چې کومه د جهل او تر کومه د جهالت هیڅ کله به مکتبو ته اجازه ورنه کوي دا ډیره مایوس کوون کې خبر ده چې نه باید وکم خو یعنی موږ په دې راځي چې یو چې یعنی دا باید وکړو ځکه چې دا حالت تغیرون کیند دی او نه نړۍ هیڅ کوم د دوه غوړ خوري د خزو ډیره انجن د مات خاينده په ګردون باندې ټول په عصبي او رواني ناروغي باندې اخته شي ودی چې هغه نشي کولای خپل هغه کوم ژوند چې دغه د تباہی په مخ باندې روان دی یا دغه مخه ونیسي نو هغه خپل غم او تشویش خپل پزړه کې ساتل دي، ټول پر اولی ناروغي اخته شوی دي، یعنی ټول غیر نورمال دي. افغانستان جون یو خدای ټول غیر نورمال کړی دي، او د ډیر ظلم دی د افغان جون په مقابل کې چې کار، د افغان خځو په مقابل کې چې کار، ډیر ظلم دی. نو د دوه ظلم مخنیوي خواهش هم که یو څوک کولای شي ماته نړۍ ته غوړو چې دغه غږ واوري، که څه هم ډیرې چیغې شوي دي، نړۍ هم په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وي.
له نجونو سره د دوی کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړي دي. یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپلو لوڼو په هکله وایي:
سمه سې وم ته لاړله چې د طالبان سره هغه د مکتب بند سه، دویمه لور مې هم چنان پروسه کلی چې شپږم خلاص کړ، نو فارغ اسوه نه خپل ورځې خرابې تېرې کړې، هر وخت به یې ژړلې. بیا بیا انګلیسي کورس کې شامله کړه، بیا لږ زره وضعیت سه لږ مصروف اسوه، بیا کورس هم چنان څو څو دفعې بند سه واسه بند سه واسه. یو ورځ راته داسې په چغو راغله، کتابونه یې ولوي، دومره زه به ډار سم سې بې حده به ډار سم، مال څه خبر ده خدا هم زه مال چې وای کورس بند سه. بېرته په پخارسیم سه خدای داسې مه کوه، زه خود مړه کړم، مال چې څه قصه ده، ډېرې خفه دي، خو درته څه ووایم چې هېڅ ویلایم نسم. داسې یو تشویش ده ماته، د خپلو اولادو ته مې تنها زه نه، زه چې هر چېرې ځمه ده د ټولې ښځې یم، داسې جګرخونه دي نجونې، یعنی وای موږ ته افسردګي پیدا سوې وه. زه کورس ته زمان ته جلیګانې دي، ټول افسردګي ورته پیدا سوې، له ډېرې تشویش نه، له ډېرې جګرخونې ده، سر به خوده ژاړي، سر به خوده ژړاګانې کوي، یعنی ډېر غټ تکلیف ورته پیدا ده هر نجلۍ ته. زندگی دیگان تا خبره پی حرام ده، لتشویش ده، لجگرخونی نه، لغسه نه، چی دوی تشویش که روانی تکلیفو نه پیدا سوی دی، نه روانشناسان دی چی ده، دسی بخیر آگان تا دوی که لزور از دیر جلگان تو لفصر ده دی روانی تکلیفو نه ورته پیدا سوی، لتشویش لاسه چی منگ بچنگ سو دی، منگ آیا ده بچنگ سی، منگ اسناد نسو اخیسته، منگ پندون نسو ایلا پا خدا از زدی پندون دی کابل نتیره گم، دسی جارا میرازی دلتا خون جون سبقونه ویلی، دلتا جون درسونه ویلی، او دا وزی دو پا مختر لسوی دی، خیایا دا دیر سخته ده، د دې تحمل ډېر سخته ده، چې موږ کوو یعنی هېڅ بیانولی نه شي، زویلی نه شو. بعضې فامیلونه داسې اجازه نه ورکوي، بعضې فامیلونه داسې ماز لږ اجازه ورکوي، یوه دانه په کابل کې انده پاتې ټولې تللي دي، څوک ایران ته ځي، څوک پاکستان ته ځي، څوک مړه کېږي، څوک ژوندي کېږي، مرګ قبلوي، مګر له دې ملکه وځي. یو وخت کې به ګورې چې په دې ملک کې هېڅوک نه دي پاتې، اوس هم نه دي پاتې، سالم انسان به افغانستان کې بخي نه ویني.
عیسا خان چې څو ځله د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې کړي، وای دا موضوع دای ډیر ضروري چې هلې ځلې ځای نه نیسي.
خپل شخصا ما ته خو ډیره سخته تمامېږي، زر ورځې شپې ووتلې، ډیره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته رسېوي دي. ډېر دښمنه چې هغه د کوم شوق ګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره، که چېرته شپږم ټولګي ته ورسېږي، هغې نه وروسته درسونه مکاتب دی ته نه وي، نو ډېره سخته تمامېږي. اوس خو زه ته ګورې، فکر نه کوم چې داسې زر دې خلاص شي.
کندهار د افغانستان یو له ولایتو څخه دی چې هلته انجونو پخوا هم په سختۍ زده کړې کولې. اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ور زیاتې کړې دي. د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي. د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او طب پوهنځی له ګڼو ستونزو سره سره سرته ورسول، خو اوسني حالت روحي ضربه ورکړې ده.
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارد شوې ده، چې هیڅ یو کوچنی، هیڅ یو ماشوم، یو انجلۍ نسی کولای چې زده کړه وکړي، نسی کولای چې پرمختګ وکړي. لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه څلورویشت پنځویشت کاله مخکې څومره شاته وو، او په دا څلورویشت کال کې چې څومره پرمختګ کړی و، تر هغه دوه چنده بیرته شاته سو، او مکمل پرمختګ یې بیرته حیف سو. اوس نو دوی بیرته پر شاتګ روان دي، پر پرمختګ نه روان. انجونې نسی کولای چې تعلیم وکړي، نسی کولای چې مخ ته ولاړ شي. دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی. موږ خپله په کتاب کې راغلی چې تعلیم کول، علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی، نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی، پر دواړو فرض دی. دا یو غټه رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې، خو دا بیخي غلط کار دی.
خو او شاد له نورو ټولګیوالو راته وایي، له نورو انجونو ته چې ګوري چې په کور ناستې دي، څومره دوی ځورېږي، دوی څه وایي؟
شاوخوا اول زما خپل د کور ښځې دي، زما خپل خورزېګانې دي، مؤمنانې ته شپږم صنفه پورې درس ویلی دی، بالا ناستې دي پر کور باندې، چېښې دی مدرسې ته هم د بیرې نسي تللی، په کور کې ناستې دي، بس همداسې وخت تیریږي. بیا چې وګورې سبا ورځ یو خراب ژوند، یو خراب آینده لري، او څومره ځورېږي د خپل پر اوس حالت باندې، څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی، د دوی آینده یې مکمله خرابه کړې ده.
تاسو د کور نارینه و، آیا کوم وخت ملاتړ کړی د ښځو؟ ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي د مکتبونه، تاسو د کور نارینه و څه کړي په دې برخه کې؟
اصلا داسې دی، زموږ د کور نارینه خو ګرځل کې هغوی خپل هم کشران دي، موږ د کور نارینه مشران دونده نه لرو، نو تر دا اوسه پورې هیڅ چا هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې د انجنې دې وکولی سي ولاړ سي او درس دې ووایي. دلته هیڅ چا جرأت نه دی کړی د دې، ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري، وهلو ټکول کوي، بد ورد ورته ویل کېږي.
تاسو خپل څه کړي دي په کندهار کې؟ ښځو خپل غږ پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندانې چا غږ نه دی پورته کړی، خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی و هغه کسان یې ګرځره کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی و.
څه فکر کوي طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي؟ د دوی خپل کار ده، څوک یې نه پرېږدي، څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې کچېرې وځي نو هغه د بدکارۍ د بېلارۍ دپاره وځي، او دوی هلته سمه تربیه نه ترلاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی په خپله په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کېږي، څنګه درس ویل کېږي، هلته څه کارونه ترسره کېږي، دوی خپله په دې نه دي خبر. دوی فقط دومره سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره، یعنی حجاب نه مراته یې، سم تعلیم نه کوي، او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کور څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب وویلې، بیا طب پنځای وویلې، بیا اوس وروستي حد ته رسېدلې، څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه، مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې مغه رسېدلې وي.
بلې، و ارزښت خو اوس بېحد د ډاکترانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې د ډاکترانو چې څومره تر تهدید لاندې دي، بل هیڅوک هم دونده تر دا که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللې دي نه، خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی، هیڅوک یې قدر اهمیت باندې هیڅ نه پوهیږي. ګرسره کې اوس د مازې خبره نه یې سوی، یو مریض هم راولاړیږي که ملامت مریض یې، هم ځې طالبان ته درېږي، ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کې چې دا رقم نه دی داسې، ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی، که دوی په دې پیداله بیا به څوک پوکړي وای دی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ د مکتب وویلې، بیا د پوهنتون وویلې، او آخر د سرنوشت دا رقم څه؟ لږو سختیو دې راتوی، په څومره سختیو دې ځان تر دې جای پورې ورساوه؟
زه خو اصلا کې دا رقم زما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی، ګرسره کې موږ سرپرست نه درلودی، داسې درته وایم نه، موږ خپل مور موږ راغتان کړی یو. بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لرې و، ځکه زموږ مکتب موږ ته هیڅ نږدې نه پیدا کېدی، او انګریزانو دانه چې ورته وایي. په دا ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، نو د موږ مکتب زینب لیسه نومېږي. په دا ځای کې زموږ مکتب و، موږ به په پښو سهار و غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه، فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپله آینده سموو. خو چې هر څنګه و دومره کوشش مو کوی، په پښو تللو راتللو بیخي ډېره لاره ده، دا څوک نسي تللی، په موټر کې نیم ساعت لاره ده، نو چې په پښو سي خو بیخي ډېره لاره ده. تر هغه ځای چې تللو راتللو په دې بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه، خیر وخت مو تیر کړی په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره، د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي، لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو. خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه هم پیدا کېږي، په واسطه پیدا کېږي، دوی ویل واسطې نشته، رشوت نشته، دا اسلامی دولت دی خو لیکن تر په خاط و چند سوی دی زما ورونه پر کور ناس دی وظیفه نور پیدا کیږي ما تخپل وظیفه نه پیدا کید غدار کومر مختتل و تر اوسم دا غی کیسه شروع ده.
بله تاسو خپل مور نه ویلې چې په ډیره سختۍ په تاسو باندې زده کړې وکړې اوس چې لورګانې په دغه وضعیت ګوري چې طالبان حکومت خزینه او ارزښت نه ورکوي زده کړې ته نه پریدي کار ته نه پریدي مور مو څومره درته خفه ده هغه څومره درته زوريږي
مور خو می به حد زیات خو باندې ده هغه خو نو بل کم یو خو خپل اولادو ته وای هیڅ نه دوی خو هدا کل دومره ځان خو ورسوي د لمسیان به می څنګه سیل مسیان ټول به تعلیم ورته پاتسول زما خور زګانی دی وکه هغه ټول دا رقم پاتسول به تعلیم نه دینی درس ویلای سي او نه هم د نور درسونه ویلای سي د کور د باندې لانی سي وتلای
خور زیری چې په کور کې دی تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه څم چې زده دی په کور کې ورزده کړئ تر څو چې حالت سمېږي
بله وکه په کور کې ورته لګیای په کور کې یو درس ورته وایو یو یو کتاب هر څوک چې بیکاری هغه ټول ورځ ورته ناس درسونه ورته وای چې د باندې تعلیم څه نسی کولای هدا کل په کور کې خو دی وکی
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب او پانتون ته تاګ
هغه ډېر فرق لري په کور کې فقط د کور د اشخاص سره مخامخ کیږي د باندې خلکو سره معاشره سره اجتماع سره ناستو ولاړ خبرې اترې جرأت تربیه اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کیږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کیږي
درې کاله اوس ولې چې نجونې په کور کې دي دا حالات کم دسي دوام وکړه د دې زیان کورنۍ ته خپل خبرې وکړې چې زیان رسیږي او مملکت ته څومره تاوان رسیږي
دا خو مکمل مملکت پر تړاو لري اوس موږ د تعلیم و درجه ترازنه اوس څومره درجه کې دوی قرار لري نه مکتبونه وتړل سپل تر دې مخته انجینې درسونه نسی ویلې کم چې موجوده دي هغه خپل لیولو ته ځان برابر کی لیکن ورسته نوې نسل چې راپورته کیږي او څه چې د هیواد د پارک دا به زړه سي وخت تیر سي لیکن هغه نوې نسل چې راپورته کیږي هغه به ټول مکمل بے سواد نسل راپورته کیږي دا چې هغه په څه دند په څه کارو اخته کیږي هغه نو ورسته انسان سر په خلاصي ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته وایي خو لیکن هغه رقم درس نسی وایي لکه څنګه چې دوی په پانتون کې لکه څومره چې دوی خپل په هیواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې دوی درسونه وایي راپورته کیږي او هیواد ته پرمختګ ورکړي ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نشي کولای په هیواد کې د هیواد سرنوشت لپاره د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړ د مکمل هیواد پر ولاړ ده مکمل افغانستان پر دې شان ولاړ ده ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي څوک په حقوق کې مخته ځي څوک په ډاکټري او په صحت کې مخته ځي نو په داغه طریقه سره هیوادم پرمختګ کوي
bale اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیوال مرو ورو افغان خځې له پامه غورځي یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي تاسو په دې اکله څه وایئ چې وایي
نړیوال خو دوی کولای شي دوی کو وغواړي هر څه کولای شي لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټي ځکه دوی خپل نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي کدی غشتلای دا کار دی وختیم کولای شي
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي
د نړیوال فشار حتمن اثر پر کوي د سینې دي چې اثر نه پر کوي لیکن ک نړیوال وغوړي هرڅه کېدای شي نړیوال وغشتل هادي طالبان راتلای شي راغله ځای ونیوي لیکن حکومت خپل د شروع کې وسه هادي ځنی وای موږ په رسمیت پیژنو ځنی وای موږ نه پیژنو خو لیکن شاید میدا ټول نړیوال سی و پیژنې پر رسمیت غواړي و پیژنې په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی دلته هیڅوک پر قرار نه دی هر ورځ موږ د یو اورور بی عزتی پر عام بازار وینو دا زموږ د پاره زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دی واردې
لرواني اړه څومره بعد اثر پتا سي کوي مکتب ته نه سيټلای پانتون ته نه سيټلای نور آرام نه
کندهار باندې خو بیا بيخي بد آلې شي دي یو ورور سلمانې ته د بیرې نه سيټللای یو خور د باندې نه سيوتلای یو خور وظیفه ته نه سيټللای یو خور مکتب ته نه سيټللای یو خور سنټر ته مدرسې ته نه سيټللای د بیرې ټول خپل پر کورونا استه دلته داسې ملکه وحشت چی د رواني اړخ د دومره بد تاثیر چې دا هر ځلی زه خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې ووځه، زما ورونه زما خویندې راسره مور مې راسره موږ د باندې ووځو بازار ته ولاړ سو، د هغې خوا چې څنګه موږ بېرته را جوابېږو د باندې د خوا څخه هغه نو بیا په موږ پورې اړه سره کوم حالت پر موږ تېرېږي، د زما ورونو ته یا دوی ته څنګه خبرې کېږي، څومره بد الفاظ کاروي و دوی ټولو ته، هغه بے حد بد تاثیر کوي پر چا باندې.
بله ډېره زیاته مننه خور، ژوندی او سلامت اوسی.
هیله کوم خور مننه، خوشحاله سوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوندو راڅرخي، کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته هر کله راشي. په نننی درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي. د یادونې وړ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوی ژوي ولولو او خوونکی به دارته وایي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانۍ او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیا د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی او هر جغرافیا د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انزورونو ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکار کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانې سیمو او نیمه استوایي سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین فرانک وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو هم په هوایي د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډېره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه پخوا یزه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دشتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کتلرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 341 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره یې د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمیر نورو سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړو اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چې تا وینئ چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 2 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، قربات، پکه باشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تېروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
خوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیم بچو لا ازادي راغله.
او د خبراوني په دې برخه کې د یو لسم ټولګي جغرافیه پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید یو ستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید دا منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بندې. خونکي به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خون کې کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لوی دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې و چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,60,000 کیلو واټه په یوه ساعت کې اټکل شوی و. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برېښنا توربینونه نصب شول. د برېښنا د لاسته راوړلو توربینونه پر جوړ شول. نو ځکه دغه د برېښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده بیا همدغه د کجکی پر ډم جوړه ده. د کجکی د برېښنا فابریکا ورته ویلی شو. د کجکی د برېښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې ترسره شوې. یوازې دا نه چې د زرشاه بابا په شپو کې د کجکی برېښنا بند جوړ شو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیشن په برخه کې زرشاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالی بند او د کندهار ولایت د لوی ولی پروژه هم د علي حضرت زرشاه بابا په شپو کې بشپړ شول چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت زرشاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو لپاره یو غټ خدمت دی. په کجکی کې د برېښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3,000 کیلو واټه برېښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې تربینه لري او په درو تربینانو کې هم څنګه چې یو تربینه مخکې خراب شوی وو اوس یې په درو تربینانو کې بل تربین خراب دی نو ځکه د برېښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی په 2022 میلادي کال کې یعنی په اوسنی وخت کې د کجکي برېښنا فابریکې یو تربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي چې د کندهار ښار هلمند لشکرګاه ښار او ګرش سنګین ولسوالۍ کجکي ولسوالۍ او د موسی کلا ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ورته صدی دي یا هم دولتي ځایونه دي د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکي برېښنا بند برېښنا استفاده کیږي له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی توربینونه استحلاک شوي دي یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د پنځلسو کلونو دپاره جوړ سو چې لس کاله پنځلس کاله استفاده ورڅخه وسي نو باید ترمیم سي جوړ سي او پرزې نوي سي خو د دې څخه تر پنځوس کاله ډېر استفاده سوې ده بیا هم زړې پرزې دي نو ځکه یې د برېښنا ظرفیت هم کم دی خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روانې دي تاسو په تصویر کې د کجکي د برېښنا دم یا بند وینئ
د کجکی د برېښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره سکی شوی وو خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت نور هم ټیټ شوی دی
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته خره غلاست خون کینن درته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخې په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخې افغانستان په څه باندې دیرش ولایتونو ویشل شو یو له دې دلایلو د افغانستان صاب العبور سیمې وې چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي
موضوع اداري تشکیلات اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو د افغانستان ولایتونه کابل کندهار هرات ترکستان قطغن او بدخشان او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت جنوبي سمت میمنه او فراز څخه عبارت وو له 1343 لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه پراخې او سوځونکې دښتې تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عارضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده نو په 1343 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویش اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو هر ولایت د والی په واسطه چې له مرکز سره مستقیمه اړیکه لري اداره او کنټرولیږي د هر ولایت اداري او قضایي چاري په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیا لپاره په کوچنیو ادارو او اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالیو اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والی د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والی د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1300 هجري شمسي کال کې 2 ولایتونه، 4 ښاري ساحې او 204 ولسوالۍ او 3500 اصلي او پرۍ کلي شامل و. له 1350 لمریز کال څخه وروسته 2 ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړې شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ شته چې هغه هم باید ولایت ته پورته شي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راشي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه دی ترسره شوی، ځکه چې د هلمند ولایت 5500 کیلومتره مربع مساحت لري. نو دا چې 5500 کیلومتره مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ یې موساکلا، ګریش، دا باید په ولایاتو بدل شي، یا په دوی کې یوه یا دواړې، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف شي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 5000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 5500 کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشې پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 4 ولایتونو او 3 ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغواګی است. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د یو لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو او د دو لسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 0042022124601. یو ځل بیا 00420221201.
چل